چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دېرش کوماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډه چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو دا کم نه ده کم لسکلنه یا دولسکلنه پروژه.
په فنکار برخه کې اله ترنمویون کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو. په زر پاڼه کې به د لرغونی هند یو تاریخي او فلکلوریک کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها اناها او چندنا به د کلی له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی تجلا کاندي په هر لوري حضور دی
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې کیسې نورې تشمیان د زرینی په ښکلا نه دی دغه پیغلې په روح کې ویخه کړې.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تاریخي ابدی د یو بشری ټولنې تاریخ، فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي، بلکې د دغې ټولنې لرغونتیا او د دغې لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللې بشری ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدي وساتي. دا ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپل نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدي لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوی دي. دا چې دا تاریخي ابدي په هر هدف لمنځه وړل شوی، خو هغه شی زموږ په لاس کې دی باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدي لمنځه وړو، دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډیر شرحې وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار ده چې تاریخي ابدي وساتل شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیړنې کمیسون څه د پاسه ډیر شکایتونه وڅیړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسون د شپږو میاشتو د کار په دوران کې دوه ډیر شکایتونو ته چې پنځه رسنیو سرغړونې او د شی رسنیو شکایتونه وڅیړلې دي. نوموړی زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیړنې کمیسون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو واری چې تر سنه یو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستند توګه د کمیسون ته ولېږي چې ورته رسیدګي وشي. تر سنه یو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونی کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څېړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. پنجشیر کې د ګرځندوی صنعت رواچي کی ټاکل شوې ده پر راتلونکي کال کې په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیره بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو په روزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار د دغه علمی تحقیقي مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابدي د بشري ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثره سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو وسارو د پلټونو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج خسته.
هنر جاج
رئیس صاحب د دیارلسونوي کال دپاره چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له اړخه ریاست ته کوم بجټ منظور شوی دی تاسې په دغه روان کال کې څه موکړي او په راتلونکي کې څه په پلان کې لرئ؟
مونږ د څلور پروژې درلودلې چې هغه په شپږ نوي اووه نوي دواړو کلونو کې شاملې وې. هغې جملې نه یو هم د عیدګاه په جومات کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چارې تقریبا پای ته رسېدلې دي او د نږدې ورځو کې به موږ تسلیم شي. دوهمه پروژه زمونږ د اړې موزیم و چې هغه د دوی جری بزمکې نه موږ دیوال چاپېر کړ او هغه هم په همدې کال کې چارې پای ته ورسېدلې او د نږدې ورځو کې به موږ تسلیم شي. دا پروژه دریمه پروژه زمونږ د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې موږ غواړو چې هغه افغانستان ژمنې پایتخت او هغه پاره کې موږ د ختیځون په ساتنې لوی موزیم جوړ کو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او انځورګرانو او د لاسي صنایعو هغه دوی آثار موږ پاره کې نندري ته وړاندې کوو د دوی هغه استعدادونه الته وزرو. نو د دغه دوه پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې د رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کال هم دوام در سکل هم او کال ته به هم پاتنه وی کال کې به جریان ولري او بل اخر کله چې پای ته ورسېدل بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي موصل لاس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ غواړو په ونه وی کال کې موږ لپاره منظور شوی ده هغه د سبز آباد غونډۍ د تاریخي غونډۍ سپړنه ده قانوني کیندنې. نو دا غي هغه تدارکاتي مراحل پای ته ورسېدل د ولایت مقام نه دا غي هغه ورستي منځوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډۍ ته لاړو او هغه غټون کې شرکت ته موږ غزا معرفي ک نو وړو چې په دغه غونډۍ کې موږ قانوني کیندنی وکړو او په دې کې کوم آثار زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سراج العمارت کې جوړیږي هغه ته به انتقالېږي.
دغه غونډۍ تر اوسه پورې په کلاس وهنی نه دي شوی نه خود سره
او خود سره لا سوهنی پکې پتیرو کولو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر 15 او شپږ اویا کالونو پورې په دې کې غیر قانوني کندنی شوې له بده مرغه او ځنی اثر به لور شوې وي. مګر یو ډاډ تاسو در کوم چې دغه غونډې ډیر لوی غونډې ده او په دې کې ډیر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دی رسیدلې. دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کندنی شروع کوو دا تر کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده. ځکه هغه ډیر لوی غونډې ده او هغه کې ډیر تاریخي آثار شته استوپی دی پکې او پاره کې معبدونه شته پاره کې ډیر څه شته نو دومره څه چې په دې غونډه کې شته هغه موږ په اړي موزیم کې لاندې نظر
یعنی د غونډه چې د سبزابات کې وستاسي د کار لاندې ده د هم د ګندهارا تهذیب نه خده
بله بله دا د ګندهارا د تهذیب نه خده او دلته یو تمدن تیر شوی دی واقعا نو دا به موږ قانوني کندنې پکې پیلو البته هغه به په رسمي ډول رکیږي دا افتتاح کیږي د اطلاع فرهنګ وزارت د مشرتابه لخوا د ننګرهار ولایت د مقام له لوري نه نو هغه لپاره به یو مناسب وخت موږ د کوو او هغه به رسم پرانیزو خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالي تا وو ټول دا دغه شی دا غونډه دا به موږ یې هاته کوو او دغې نه وروسته ته په دوه برخې کې به موږ د دې کې کندنې شروع کوو او څومره اثار چې موږ ته لاسته راځي دا به هملته ځای په ځای ډیپو کېږي او د ډیپو نه به وروسته هغه صفایي دغې کېږي او هغه پورې به انشاءالله زموږ د موزیم هم ورته جوړ شوی او دغه اثار به دلته راانتقالېږي.
یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پني توګه باندې کندنې وکړي که نه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي.
او الحمدلله زبنګه د فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنفني او مسلکي اشخاص لرو چې یو د باستر شناسي ریاست او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی. او البته په خو وختونو کې د فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کیندنې کولې بهرني باستر شناسان به راوختل لکه اوس په اړه کې چې په دیرلس او دریشتم کال کې کمی کیندنې شوې د استاد خوزاد په لارښوونه باندې هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه وو سره د دغې سره سره هم هغه کیندنې شوې دری غیر مسلکی شوی دی را سره لمنځ ته دیو مگر اوس د تاسو فرهنګ وزارت دا ورتیا لري چې هغه په ډیر تاکید سره په ډیر احتیاط سره په ډیر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثر چې کوم دی غره او بس یو هغه حفظ کی او هغه ثبت راجستر کی او بل اخر هغه سره صفایو کی او هغه تشریح کی دا ټول ورتیا به ان شاء الله موږ په وزارت کې سوجو
دغه د اډی موزیم ما چرته لوستي چې د کنیشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز په دې کې به هم ډېر بستاني آثار د ځمکې لاندې خوندې وي یو څه خو به په دې جنګونو په وختونو کې د منځه تللي وي ستاسې خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د ځمکې لاندې آثار موجود وي او که نه
ابي سبزه شونه معلومات لرمه د هډي موزیم چې موږ ته موزیم وایو معنا دا چې الته موږ کم آثار چې په دغه اړه کې موجود هغه ټول په وخت سره استخراج شوی دي اول ته موزیم جوړ شو په دې موزیم کې ځای پزه شو نو د دغه غونډې هغه چې کوم دي تاریخي آثار دا کله چې دلته اسلام راغې د اسلام پر اتک سره دغه وخت بودایانو آثارو د دفن کولو کوشش وکړه او هغه دفن کړ څو سو کال وروسته په دې باندې بیا کیندنی وشولې په دې لاره د رښتم کال کې په دې کې قانوني کیندنی وشولې او دا کیندن نو وروسته ځینی آثار د کابل موزیم ته ویول شو تا ساتنه په خاطر باندې دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو هغه موزیم کې ځینی هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوی وو یعنی د بدن ځینی حصے د تاریخي آثارو لمنځه تللی وي نو د دې کې موږ درې ډول آثار په هغه وخت سره په دې لاسو او د رښتم کال کې استخراج شو یو د تیګي آثارو بل د چونی آثارو او بل هم د لرګو آثارو نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای پزې شو نو په دې لاسو نه په رښتم کال کې چې کله زمونږ د فرهنګ دشمنان راغلو په دې موزیم باندې حمله وکړه نو دغه موزیم آثار په تمام معنا لوټ کړل یعنی هلته داسې کوم کیندنې نه دي شوی چې اوس پسه څوک راغلي وقت ته کیندنې کړي غیر قانوني او یو شی راایستلې بلکې دا موجوده آثار چې کوم وو هغه یې له منځه یوړل نو په هغې کې د تیګو آثار چې کوم وو هغه دوی د ځانه سره یوړل او د لرګو آثارو ته یې اور واچو او بیا دغه وخت حکومت چې کوم وو هغې بیا د دې اور د وژنې دپاره اطفایي وړلې یو غیر مسلکي عمل یې وکړو او دغې اطفایو د اوبو په نتیجه کې بیا هلته چې کوم د چونې هغه تاریخی آثار او هغه به دی وبو سره لمزلار نو د موزیم آثار په تمام معنا لمزتلی دي ولی دغه یو ټکه تر ډیره هدا پورې امکان لري ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه د 1913 کال کې چې کومې کندنې شوې دي آیا په تمام معنا دغه غونډې دغه شوې په لټر شوې ده وکنه زه ګومان نه کوم چې دا په تمام معنا په لټر شوې وي نو کدی کې نور په لټنې وشي قانوني کندنې وشي دلته ډیر آثار نور هم لاسته راشي
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړیدونکی دی تاسو به وتوانیږئ چې دا د اډې د موزیم هغه پخوانی آثار بیرته انتقال کړئ.
بالکل، دا خو ډیره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته به موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه آثار چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت لازم وګڼي، ځکه هغه ډیر مهم آثار دي کنه. نو د ځینو آثارو د آثارو د ساتنې لپاره خپل قدمي او د اطلاعات کلتور وزارت خپل پالیسی لري چې کوم آثار چیرته وساتي. حتی د آثار د سړي د دنیا ځنی آثار چې هغه ډیر نابي او ډیر مهم یې، هغه کله کله په ولسمشرۍ په ماڼیو کې ساتل کیږي. لکه زمونږ هم ډیر آثار د ځینې مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارث ویوړل شو، هلته د هغې حفاظت وشو. نو آثارو ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم آثار لازم ګڼي چې موږ ته دلته انتقال کړي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د میملې باغ دی چې تقریبا سلور سوا یا سلور نیم سوا کال قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی و د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله، تاسو ته سپارښتنې هم کړې وې، نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
عابد صاحب، یوازې د میملې د باغ مسله نه، د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او باستاني ساحې او ابدې چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړئ او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دي د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د هغه انجینرانو په د دواړو وزارتونو د انجینرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتونو وړاندې په تیر ژمي کې هم دوه ځلې که درې ځلې پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطحه باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې چې کوم دي د غازي امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دوی نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وخت تر وخت د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنې د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي چې په هغې کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح مو ته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپې مو ته ښودلې دي، د میملې بڼه مو ته ښودلې ده، نورې ساحې چې هغه بستاني وي تاریخي وي خو مهمې پکې دا دي، دا موږ هغې ته معرفي کړي هم دي. تقریبا یوویشت تاریخي سیمې موږ دوی ته معرفي کړي دي او انشاءالله د دواړو وزارتونو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې به د دې په رغونه باندې کار وشي.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي، د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثر وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیره په خواره هیڅ د ترنم لار نیولې. له ښاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
لکوم وخت رئیس تاسو ترنم کوي؟
ترنم زمنګا تقریبا داسې ولس اتلس کال وکي چې په دغه ترنم میدان کې مونږ ترانه وایو او دا سلسله زمنګا جاری ده.
څنګه راغلی دی خاطر او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعرا او اوریدلې او په دې کې چون کې زه په دې خپل आवाज نه پوهیدلم چې زما आवाज څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري، خو ما به دا ترانه په یادو مسجد کې به مې ویلې. بیا د مرګرو په هغه پنځشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه یې هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زرا پاسولم. رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتې ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته جلسو ته داسې ودونو ته داسې دستربندۍ ته زه بیا خلکو غوښتم، نو بیا نور هم زما د توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې دنو بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات یې څه وو؟
موضوعات یې داسې په علمي بخش کې وو او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانې وې، لکه د علم په حصول کې وو، داسې اصلاح په رابطه یا د توازو په رابطه، یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به وو، ترانې وې. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه، داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډېر وو، شایقین به ډېر وو، دغسې ترانه به ما ویلې.
یوه نیوکه چې کېږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنم کوي یا ترانې وایي، دغه ترانې تر ډېره شعاري وي، مثلا د یوې ډلې شعار وي، د هغې ډلې په ګټه وي، هغه شعر ته پکې ډېر پام نه کېږي، دقیق انتخاب نه کېږي. تاسې چې کومې ترانې انتخابولې، دې شي ته مو پام کوو چې باید عالي شعر وي، داسې چې شعار نه وي.
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلې وي، نه په چا تنقید وي، نه په چا دغه وي، بلکې زموږ لوی هدف به دا و چې په هغه ترانه کې، په یو اجتماع کې، بلکې عام د مسلمانانو ټولنې دپاره د اجتماعیت فکر به موږ ورکړو، مثلا داسې د اسلام د دین، د وطن، او چې دی کنه دغسې تعمیري فکر به موږ خلکو ته ورکړو. داسې یو محدوده ترانه به موږ کوشش دا کولو چې دا نرانه کړو.
اوس که یو څه را واورو.
زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، جوړ مین ملتا سر ثابت، جوړ مین ملتا سر ثابت، نو عیان تا څ بیان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، ای ښایستا 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 وطن، ای ښایستا 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 وطن، ای جانان 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 افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان.
مظهری صاحب، نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنم کې څه ویل کېږي، ډېرې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي. دغه کسان چې ترنم کوي، یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي، که جوړولی نه شي.
نو دلته دوه دغه دي، یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې، نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز وکړي. یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي، نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي. نو دغه دوه مشکلات وي. خو بیا چې کله سړی خپل ملکه یا تجربه، یو څه استعداد پکې وي، نو هغه بیا کوی شي چې دی کنه په هغه طرز ونه وایي یا په هغه طرز جوړ نه کړي. لکه زه په خپله ذاتي چې دی، زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي، نو زما کوشش دا وي چې ده ته یو ځان ته طرز ورکړو. لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېد، دا د وطن په رابطه، نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی، دا یو ځان ته طرز دی. نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عینې هغه سندرې په طرز یې جوړوي.
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي، په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي کنه، چې ایکو ورکوي. تاسې هم چې کله یو څه ثبتوئ، ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ کنه؟
نه، زما خپله چې دی اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي، پیتی دي، کیسټې دي، نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی، دا موږ نه ده ورکړی، ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده. صرف هغه ایکو او صدای بازگشت ورته وای هغه خو منګه ورخړې دي ساده اغه نو ماورا چې دا اوس موجوده وخت کې چې کوم د کمپیوټر اوازونه دي یا بازي چې نو دغه اوازونه نه ما ورخړې دي او نه ورکوم
هغه وخت چې په موسیقي باندې زولګیت ځای ترنوم ونیو اوس چې موسیقي هم شته آیا دا ترانی هغه سیمینوال لري لکه په خوای چې درلودل
او اوسم چې د کنه ډیر مینوال به هدا مینوال لري مونږ د اغینه یو بدا د شاهد په تور دا وایو چې اکثر په دې ودونه کیږي په دې هوټلونو کې دینی مجالس جوړیږي د ناتخانه یو مجلسونه جوړیږي او د تلاوت د قران پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه نو بیا موږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې ترانو هغه شایقین او خلکو چې دی کنه دې طرف ته ډیر توجه ده
اوس که یو بل ترنم واورو
ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم لکه نسیم چې تاول زلفو نشی لکه نسیم چې تاول زلفو نشی دانسی ستی چمن تغیق ورکوم پزلکی خپل میهن تغیق ورکوم دانسی ستی چمن تغیق ورکوم پزلکی خپل میهن تغیق ورکوم ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم
د هند لوی وچی یو شمیر لرغونی کیسې داسې دي چې زموږ د زینو کلماتو د جوړیدا سبب ګرځي او دا کیسې موږ ته د هندو آریایي ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړي ټبر یو مذهبي کیسه راخستې.
سندرا او چندنا لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب لا میلاد شاوخوا وزره کال وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبتا نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیب او مخور ګڼل، خپل ولي راکړه ورکړه او نورې اړیکې هم د دوی خپل منځي وې او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. دا یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطوره‌ای حواله 25,000 کال وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مېشت وو او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه نو دوی یې د هند د شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانی کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې مشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور وو. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې او هیچا د ده له فیصلې او پریکړې سرغړونه نه شوای کولای. بټور درې لونې درلودې چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ ځانګړې مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه ځکه چې کشره او نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له اوامرو هم سرکشي کوله. اباها اناها او چندناب د کلی له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللی او هلته به یې لمبا کوله. لا دغه ډنډ یوې خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار و، د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو، هلی په اوبو کې تمسا ده، هلی چې خوري مو. له شور سره سم ټولې نجونې د ډنډ غاړې ته په منډه شوې. د ټولو غنم رنګي بدنونه لمر ښکل کړل او په یوه شیبه کې ټولو جامې واخوستې. شیبه وروسته له ډنډه یو تنکی ځوان راووت. هغه له ځان سره موسکو او د ډنډ په غاړه شا په تخته پریوت. هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی یې تر زنی راورسید. چندنا په غوسه ورته وویل، دلته څه کوې؟ هلک هیڅ ځواب ورنه کړ. چندنا په غوسه وویل، ژر شه ووایه، ګنې اوس مې پلار درپسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي. هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو. دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلي خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اورېده. که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کاوه. بچور هم ترنم اوریده، خو دا چې په چندنا دا ترنم ښه لګېده نو د چندنا لپاره یې غږ نه کوه. غونډۍ د بچور د کور له بالاخانی ښکارېده او هر شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانی کې د دغه ځوان د سندرو اوریدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به یې چې خدای د یو ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها و اناها د خوب خونې ته لاړې، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل، له لرې یې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګه رنګ فکرونه سرته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ورپورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لښته نیولې، کله کله په لښتې خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلی د مشر بټور لور چندنا یم. او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته. شیبه په لانه و تیره چې د سندرا لغک سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګ ها هم یو ځای شو. اوس چندنا ناست نه وه، بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپیسلی غږ لزان سره وړی وه. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو او د راجا پټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تکو منډلې وې. له هماغه وخته وروسته به هره چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترنم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کوه. دوی به سندرې ویلې او د سندرا او چندرنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنا کارول شوې کلمه ده. نو همدا ده چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنګیت، سارګم، سرود، سندرې، سندرې او سان کلمې جوړې شوې چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنا کارول کیږي. دراوړیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قائل دي او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورۍ کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوړیانو نڅیدونکې ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپیسلی کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپیسلی کار بولي او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل د پیر روحان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب را وروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار او وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا ښه ستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریش خند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موګه په حساب دی، چې د موګه په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیک مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې را برسېره شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغه پټو خزانو کې یوه هم د واصلی و ببولله او 15 غزلی د ملا اختر له بیاز نه د بیازید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټه رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه او د واصل د نور آثارو پته تر اوسه نه ده لګېدلې. خو ګوریدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بیلابیلې بیلګې: اے درسم دریا پیلم مستا، اے درسم دریا پیلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا. اے درسم دریا پایلم مستا، د توحید اهل بیزار له خود پرستا، څو زما رضای ووی د تا بلا، څو دما رضای ووی د تا بلا، په دوی کې به ما نمو می واصله. هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده، هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده، تجلا کاندي په هر لوري حضور ده. هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده، تجلا کاندي په هر لوري حضور ده. ای واصله د ګمان له اهل مشا، ای واصله د ګمان له اهل مشا، د پیالی گناه به او بخي غفور ده، د پیالی گناه به او بخي غفور ده.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرینی کک ته د ساکانو په ننګ د ګرز د راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم سورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
بیا د کک را پاره دلی وسوسې دي، ولولې دي، پټې پټې تلوسې دي، نا بللې میلمنې بیا لیونی کړ، په یوه شپه کې جوړ تربل سړی کړ. کک د نویو احساساتو پټال زانګي، د ملک زرینې ښکلا لوټلی، یو ځل بیا یې زړه نری نری تخنیږي. دا زړګی څه بل هوسه ملامت دی، کله دلته کله هلته مینیږي. د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی، چې د بلې په پیکي پورې زنګیږي. خدا زل خبرې نورې، کیسې نورې، تشمین د زرینې په ښکلا نه دی، دغې پیغلې په روح کې ویښه کړې، د هیواد او د ټبر نوې چسبه ده. دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده، دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی، د غیرت دی، هم د ننګ او د پیغور دی. دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې، د دښمنو له تور نیت اندېښنه ده، د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی. شهزادګۍ و بل هوسه دروغجنه، پوهه لږه کبرجنه، په زړه سخته، خو ملکه زرینه په سیاست پوهه، د ټبر پر درد درمنه، لږ مغروره، د هیرمن په اوبو وتې ملا تړلې، د ساکانو د یووالي ارمانجنه. زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده، زرینه یوه هوښیاره ملکه ده. ښایي دا به جاذبه د ګډ ټبر وي، ښایي دا به وي خپلوی د ګډې وینې. ګلبویا په وینه بل څوک وه، پردی وه. آه د مینې او د وینې څه توپیر دی، ما ګمان کړ چې ډېر لوی انسانیت دی. په دې منځ کې به د وینې خپلوی نه وي، قومیت به انسانیت کې نه ځاییږي، عشق به نه پیژني پولې د خپلویو. ما ګڼله چې تر هر څه زوره وره، له انسان سره د بل انسان د مینه عاطفه به نړوي د ټبر پولې. ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي، هی ارمان چې داسې نه ده، داسې نه ده. هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی، دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه، قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواد، وژني خپل عاطفه د ټبر مخته. څومره سخته، څومره ستوغه دا پوښتنه. یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي، بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي. د دې دواړو ترمنځ کوم یو را اخلي؟ ګلبویې پکې هیواد و ټبر واخیست، اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ. زه یې وشړلم زړه او حافظې نه، خو زرینه، خو زرینه خدای زده راغله له کوم ځایه. یو ناڅاپه یې بدل زما جهان کړ، زی وویستم لپوچ دنیا گینا، زی را وستم لزانا برتا زانتا، خوب اولی لیوانی او مستانوم، زی دوب کرم ده هیرمن سرو او بو که یو ناسا پای لزده را بحر کرم، کلم لاهوی دیو بل عشق پچا پو که زی را وستم او برتا سحاک کرم، ده هیرمن پا ننگ پر تکرم لزمکی، ده هیواد پا عشق خکت اکرم اسمان، زی برتا پر پخو و درولم، زی برتا پر پخو و درولم، یو زل بیای مخامخ کلم و دخمن تا، ده عشق نوی شوری ویخ کرز ما پروخ کی، یو زل بیای هیلمن کلم جوندون تا، پر دولاری یه حیران یم درولم، پر دولاری حیران یم درولم، نن چه وکلم او سبا تا چیر تولار شم، چه بلزلی چوار لسم سپوگمی خیجی، چه دی تورو شرنگی پرت شفراح که دی هما دی خوم ترچنگ غمجان که نم، که گرز واخلم دی هرمن پنن ولار شم.